مننه کوم تاسو نه فاروق صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار د سازمان یو چارواکی وایي طالبان لا هم په خپلو زندانونو کې بندیان شکنجه کوي. نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. په کابل کې پرون 214 درې کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د اوبو د تنظیم ملي اداره په زابل ولایت کې د توري په نوم د یو بند د رغونې د چارو د چټکېدو خبر ورکوي او په میانمار کې د دولتي ځواکونو او معترضانو په اخوډب کې لږ تر لږه 12 معترضان او یو پولیس وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام 214 درې کسان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د درېمې او شپږمې ناحیې په پل سوخته او سرکاري سیمو کې پر دوو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ښاغلي فرامرز وویل چې د پیښو په اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د زابل د مرکز کلات په 4 کیلومتری کې د دې بند د رغونې چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوې. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خپلواک نظام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه بند د موسمي سیلابونو د کنټرول د کرنیزو ځمکو خړوبولو خلکو ته د کار پیدا کولو د دې ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا په موخه جوړیږي. په دغه بند به 2.9 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 870 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. د دې ترڅنګ به 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره همدارس وایي چې دا بند لدی بند څخه به 4 سره کورنۍ ګټه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې 3 اوور سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. دواړه هیوادونه به له 2 ټیسټ لوبو وروسته په خپلو کې لومړی 40 اووره مسابقه را روانه چهارشنبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې 40 لوبې ترسره شي چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې څخه دوهمه ټیسټ لوبه پرون د شپږو ویکټو په توپیر وګټله خو لومړۍ لوبه یې ورته بایللې وه. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په میانمار کې پرون پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو د دازو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې 12 مظاهرچیان او یو پولیس شامل دي. د راپورونو له مخې 14 مظاهرچیان پرون د ینګون ښار په یو غریب میشته سیمه کې او له هغه مخکې 3 کسان په نورو برخو کې وژل شوي وو. په میانمار یا پخوانی برما کې پراخې مظاهرې د تیرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې. پرونۍ ورځ د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې چې په دې هیواد کې پوځي کودتا وشوه او مظاهرې پیل شوې یوه له خونړیو ورځو ګڼل کېږي. دولتي تلویزیون وایي چې د اخوډب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران بللی. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیز د دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د 10 کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره د دعا لاسونه پورته کړي.
رازی ټول په ګډه خدای ته د دعا لاس پورته کړو چې په شهید سوریه کې دا لوی کړاو هیر نشي او زموږ پیوستون هیلی را ژوندۍ کړي.
د 2011 میلادي کال د مارچ په نیمای کې د سوریه په ګډون په یو شمیر عربي هیوادونو کې د دیموکراسي په پلوي مظاهره د ځینو نظامونو د سقوط باعث شوه. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې تر 13 دسمبر میاشتې پورې په سوریه کې 3,013 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 1,014,911 تنه ملکیان دي. او د ایرلند روغتیایي چارواکو پرون یک شنبه سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. د ایرلند د روغتیایي ادارې مرستیال ډاکټر رونان ګلن پرون وویل دا سپارښتنه وروسته له هغه وشوه چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینکا واکسین په دې هیواد کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوی دی. تېره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو وبخي د دې واکسین لګول وزنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دې واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسه د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. خو اوبوري چې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان لا هم زندانونه لري او په هغو کې بندیان شکنجه کوي. په نورو موضوعاتو کې، کابل والی په پلازمینه کې د نشې توکو د خرڅلاو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر اقداماتو نیوکه کوي. په برېښنایي تذکرو کې د اقلیتونو د نمونو د لیکلو پلان یو لړ غبرګونونه پرولې دي.
منګ د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې و چې د څوارلسو قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
د یمن رسمي پیژندل شوی حکومت ویلي چې له حوثي اغیانو څخه یې ډېرې سیمې بیرته نیولې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تیرې پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې په تیرو سلو کلونو کې د ډیموکراسۍ مزل ته کتنه کوو.
دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې.
د خبرونې تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبري کوي. تاسو راولم د راپورونو د برخې اوریدو ته. او د همړی راپور د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي وسلوال طالبان له هم خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن ازادي رادیو ته ویل طالبان له هم ګڼ پټ زندانونه لري. د طالبانو یو ویان د دې ډلې لخوا د بنديانو د شکنجه او د پټو زندانونو د لرلو ادعاوي رد کړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي وسلول طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالي یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکه کړي چې په دغه پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بوز سوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګول لو تورن وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یو برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یو بیلګه ده چې د شکنجه موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار تر سره کوي.
د د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بو کلک کړو موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو څخه شکنجه څوک ورک زندانونه کې ټول کړو وړ د شرایط برابر کیږي او د محاکم لپاره کړو څوک زندان ته لګیل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیر میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقیف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له شپږ سوه شپږ پنځوسو بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په درې شپېته زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی وو. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه دیرش اشاریه درې سلنه شول سوې چې د 2018 او 2018 میلادي کلونو پرتله ډېر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي یو دېرش اشاریه دوه شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړ مشپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.15 چپا.
د کابل والی په پلازمینه کې د نشې توکو د خرڅلاو پر ضد د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو پر ضد د مبارزې د موینیت پر اقداماتو نیوکې کړي. محمد یعقوب حیدری پرون یک شنبه په یو غونډه کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشې توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه، وویل پولیسو په دې برخه کې لازم عملی اقدامات نه دي کړي، خو د کورنیو چارو وزارت دا تورونه رد کړي. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې
د کابل والی د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو سره د مبارزې موینیت پر کارونو د نیوکې ترڅنګ وایي یاد موینیت په کابل کې د نشې توکو د عمده پلورونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. محمد یعقوب حیدری د هغو سیمو په اړه چې نشې توکي پکې خرڅېږي وویل
کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې تر جدي نیوکو لاندې دی. موږ ټول پوهیږو چې په هوټلو کې څه تیریږي. د نشې توکو عمده خرڅلاو پکې روان دی، کسان مشخص دي خو پولیس نه لیسي. زه نه پوهیږم چې له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت په څه اخته دی.
ښاغلی حیدری ټینګار وکړ چې د نشه یي توکو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د کابل والی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې ناستې کې چې د آشنا تلویزیون لخوا د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه وکړې. په دې ناسته کې د روغتیا وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو بنسټ ټونو مسولانو هم ګډون کړی وو. د امریکا غغله نشه یي توکو سره د مبارزې پروژې مسول رحیم ګل ساروان وایي د دې ناستې موخه له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د بنسټونو د راپورونو خپرول، ستونزې او د هڅو بیانول دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې برخې مسولین وایي پولیسو د نشه یي توکو قاچاق کوونکو او تولید کوونکو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه ترسره کړې. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت ملکي مرستیال فاضل او د نشئی توکو یو وش زیر ملمن زوړل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو له نشئی توکو سره د مبارزې برخه د 2000 کال سروې خي چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 223 زره هکتار ځمکه کوکنار کې خت شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې درې وبخېدې پرېکړې چې د اقلیت قومونو نومونه هم په برېښنایي تذکرو کې ځای پر ځای کوي یو لړ غبرګونونه پرولې دي. د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د ملي احصایې او معلوماتو د ادارې لخوا په هیواد کې د ډېره قومونو لست غیر مسلکي او غیر علمي بللای. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی ویلی دی چې به اتفاقی ته لمن وهل دی. خو د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی دا انتقادونه د قومونو دوکه کول بللی. د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي دا لست د قومونو د مشرانو په غوښتنه او په افغانستان کې د نافذو قوانینو په رڼا کې جوړ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د برېښنایي تذکرو د ویش او د دې تذکرو لپاره جوړ شوی قانون له پیل څخه په افغانستان کې له جنجالونو سره مل پروسه وه. په تازه اقدام کې د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې په تذکرو کې د 450 قومونو د نومونو د لیکلو پریکړه وکړه چې دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې سیاسي رهبران وایي دغه کار په افغانستان کې د یو شمېر لویو قومونو ویش په وړو قومونو دی، خو ځینې بیا د قومونو د حقوقو د ټینګښت په معنا یې بولي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د لویو قومونو ویش په وړو قومونو یو غیر علمي ګام دی. ښاغلی عبدالله لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان اوسمهال په لویو مسلو کې یووالي ته اړتیا لري، د داسې مسلو مخه باید ونیول شي او افغانان باید یووالي ته راوبلل شي. د جمهور رئیس دوم رستیال سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د قومونو پیژندنه مسلکي، علمي، تاریخي او فرهنګي کار ته اړتیا لري او دا کار باید دومره ساده او په بیړه ترسره نشي. ښاغلی دانش نن یک شنبه یو ځل بیا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې که هره تیروتنه او ستونزه په خپور شوي لیست کې شوي وي، اړوند ادارې د سمون لپاره اقدام کوي. هغه لیکلي چې حکومت هیڅکله هم داسې ګام نه پورته کوي چې د حقایقو خلاف وي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې دا ګام د هغه کړیو کار دی چې له مودو راهیسې د دې نظام د کمزوري او د قانونو ترمنځ د بې اتفاقۍ لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوی د سیاسي رهبرانو د دې غبرګون په تړاو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا کسان وزارتونه، سفارتونه او نورو پوستونو ته د اشخاصو د ورپېژندنې پر مهال یوازې د خپلو زامنو نومونه وړاندې کوي. نوموړی وایي چې خلک باید نور د قوم په نومونو غولول شي او باید د قوم په نوم سیاسي سوداګري نوره ختم شي. په افغانستان کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د یوې لمی په خبرولو سره ویلي چې دا پروګرام د هغه تحرکاتو دوام دی چې له څو مودې راهیسې د نظام د کمزوري کولو، قومي مسایلو ته د لمنې وهلو او یو موټی افغانستان ته د گزار ورکولو په مخه د یو خاصې کړۍ لخوا پیل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي چې د ملي احصایې ادارې دا ګام د ملي یووالي روحیې سره په ټکر کې دی. دغه حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو د ملي احصایې ادارې د دې اقدام د سمون غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي چې دا اقدام د قومي مشرانو تر وار ور غوښتنو وروسته شوی دی. د دغې ادارې ویاند روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
بر مبنای قوانین د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې کوم بندیز نشته. د افغانستان د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د څلورمې مادې دریم بند تفسیر شوی او وضاحت لري چې په تذکره کې له 14 ګونی اقوام پرته د نورو قومونو د نومونو لیکل قانوني ممانعت نه لري،
قانوني نه داره.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقلیتونو د انسجام شورا رئیس احمد شکیب سانی د یک شمې پورس په کابل کې وی خبري ناس ته وویل چې قومي اقلیتونو د خپل خاروندې د حقوقو په خاطر په برېښنایي تذکرو کې د خپل قومونو د نومونو لیکل غواړي.
من د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې په دغه مبارزې په ترڅ کې په 1906 کال 15 میاشتې تاریخ باندې د ویشتم قرار له مخې د سترې محکمې قرار مخته کوچ په سترې محکمې کې چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
مخکې تر دې په برېښنایي تذکرو کې د ملیت او قوم د لیکلو په تړاو د جمهور رئیس تقنیني فرمان له توندو غبرګونونو سره مخ شوی و. جمهور رئیس غني د یو تقنیني فرمان په صادرولو سره 1993 کال کې د تصویب شوي قانون په شپږمه ماده کې د تعدیل غوښتنه کړې وه چې وروسته له ډېرو جنجالونو بیا دا تعدیلات د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شول.
افغانستان کې د ډیموکراسي سلکلن مزل
د ډیموکراسي تپې سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیک سر باندې تکواله
ټګره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه تل
د ډیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر منو اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه چې اجمل اند چمتو کړي
نو واشنگتن خبرېدونکو هیل رسپانې د افغانستان پر روان وضعیت بحث کړي په دې رسپانې کې د خبرې شوی وی لیکنې لیکوال وای جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان له کړکېچ سره مخ دی هغه پوښتنه کړې چې امریکا باید په افغانستان کې له خپلې اوږدې جګړې پخا وباسي لیکوال استدلال کوي چې امریکا افغانستان پریږدي په دې هیواد کې به شل کلنې بریاوې له خطر سره مخ شي په لیکنه کې وړاندې د ځینو بریاوو لکه د ښځو د حقونو یادونه شوې لکه ویل شوي چې اوس 3.5 میلیونه افغان جونې ښوونځیو ته ځي چې دا د 2001 کال په مقایسه ویا چند لوړ شمیر دی لیکوال وایي که طالبان بیا واک ته ورسیږي هغه څه به چې دا یې په افغانستان کې بریاوې بولي له منځه ولاړې شي تر دې مخکې د افغانستان د مطالعې په نوم یوې ډلې ویلي و چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د امریکا افغانستان سیمې اوان طالبانو په ګټه نه دي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې چې د 2000 میلادي کال فبروري کې په دوحه کې لاسلیک شوی و که چیرې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د بین الافغاني خبرو د پیلولو او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخو کې په خپلو کړو ژمنو ودرېږي نو باید تر راتلونکې مې میاشتې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي له هغې وروسته یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او د القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه پر یوه بله مسله لیکنه کړې ورسپانه وایي د افغانستان حکومت د 12 کلنۍ څخه د پورته نجونو زده کوونکو لخوا د ترانو په ویلو بندیز لګولی واشنگتن پوسټ په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو زده کوونکو لخوا یو کمپاین ته اشاره کړې چې پکې د ښوونځیو ترانې او سندرې وایي او په خپلو ټولنیزو رسنیو یې خپروي د افغانستان د پوهنې وزارت 13 اونۍ ویلي و چې دا بندیز د کورنیو په غوښتنه لګولی دې پرېکړې د بشري حقونو د سازمانونو او د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو انتقادونه راپورته کړل د افغانستان د پوهنې د وزارت د ویاندې نجیب آریان له هغه پیغام چې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته استولی ښکاري چې له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت له خپلې دې پرېکړې په شا شوی دی آریان ازادۍ راډیو ته وویل دوی د زده کوونکو جنسیت ته له پام پرته د هغوی پر فرهنګي او سپورتي فعالیتونو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی او نه پرې د بندیز نیت لري اغلی آریان په دې مناسبت د کابل د پوهنې د ریاست د خبر شوي مکتوب په اړه وویل چې دا مکتوب د وزارت د دریز استازولي نه کوي او دوی په دې اړه چې ولې داسې مکتوب خپور شوی یا صادر شوی څېړنې پیل کړې
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په کونړ کې یو شمېر دکانداران وړې افغانۍ نه اخلي دکانداران ادعا کوي چې صرافان او بانکونه وړې افغانۍ نه ترې اخلي د چارې هغه مامورین چې په خپلو تنخواګانو کې وړې افغانۍ اخلي او هغه مزدور کاران چې په مزدورۍ کې وړې افغانۍ ورکول کیږي له ستونزو سره مخامخ کړي دي
شاپور شینواره د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاخه کندو کې سرتیرې ده هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسټه کې دندلري د پولیسو دې سرتیر راته یو موټي افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پرې وکړي
هغه را مې ماش واغ سه په ماش یې راته تقریبا نیم سلی راته چینج روپې را کړی دي چې 5 غونی او 2 غونی یو غونی هم پکې دي افغاني زمونږ هویت هم ده او مونږ په ویاړو خو دغه روپې چې دي دکاندارانې نه اخلي ولو که سوالګر لې ورکې هم نه اخلي نو مونږ ځان یې ایرانی چې په دې روپو باندې مونږ څه وکړو
لاسی کراچی چلوونکې او غریبکار کسان هم وای ډیر کله خلق د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولې شوې دي سید ولی په اسدآباد کې د چایو سماوار لري
چې سو بانکي په مشواري دغه کې یو ګونو دګونو کې لچې مونږ سو کراوري مونږ څه د چایو والے مونږ 50 روپو ته نه چې هغه مونږ له ونه یو ګونو دګونو راکی هغه چې به کم دکاندار را ورکوم مې به ته نه نو دا مونږ غټه چارواکو ته دا هیله ده چې دا هم کی یې به خې بند کی
دکانداران به وای لتی رو 2 کالو یې وړو افغانۍ باندې راکړه ورکړه کوله او کومستون زپکی نه و خو دا 2 میاشتې کیږي چې ل دوی هم بانک نه اخلي نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړی دي عبدالخالق اسد آباد کی دکان لري.
افغانو رواج ډیر خو موږ ته خوشحاله چې اوس دغه شوي دي، خو دا یو ګون او دغه چینج څوک نه اخلي، بانک هم نه اخلي، سرافان هم نه اخلي، او موږ نه څوک نه اخلي. موږ دلته وسته دغه د کلي بوتل هم ډکې وي او سره پاتې دي.
دوی وایي په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغانۍ په ښه ډول دود شوي، خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي، ځکه چې ډیر زیانې عادي غریبکارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي، خو یو شمیر هټیوالي د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د هغه یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي، او که چېرته منظم دکانداران واخلي مختري واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي. صفاس که زه ورکم او یا هلته بیرته سیب شراب را واخلي، شراب بیرته ما ته را وړي، هغه کوم مقصد دپاره دي هغه مقصد دی حاصل نه شو. د مشکل ټول دکاندار جوړ کړی دی.
د کونړ والي وایي چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
منګ شاروالی ته هدایت کړی ده چې نرخونه هم کنټرول کړي، ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او د چلخ لاندې راوړي، په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده هغه څوک چې ټیکس ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د یمن هغه حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت پیژني وایي له حوثي اغیانو څخه زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د حوثي اغیانو چارواکو دا خبره رد کړې. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان په یمن کې د یو بشري ناورین د راتلو خبرداری ورکړی. صالح محمد صالح په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په حواله جزئیات اوروي.
د یمن د هغو حکومت چې نړیواله ټولنې په رسمیت پیژني چارواکي وایي د دې ځواکونه توانېدلي په تیرو څو ورځو کې له حوثي یاغیانو زیاتې سیمې بیرته ونیسي، خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دولتي ځواکونو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې په غربي ولایت حجه کې د حوثي اغیانو پر سنگرونو حمله پیل کړې او په عباس سیمه کې تر لاسو زیات کلی ونیول. دغه پوځي عملیات د هدایده اصلي بندر پر لوري د حرکت یو برخه ده چې یمن ته او یا فیصد تجارتي واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو په یو آنلاین جلسه کې په یمن کې د بشري ناورین په باب خبرداري ورکړ.
په یمن کې وضعیت غموونکی او دا په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران دی. په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي په واقعي معنی په اضطراري او بحراني حالت کې دي. 15 میلیونه نور خلک واقعا له قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حکومت چارواکو ویلي چې د تعز ولایت په مقبنه غرنی سیمه کې هم وسلوالې نشتې روانې دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله حوثي یاغیانو پرون یک شنبه په تعز ولایت کې پر یوه شوونځي چې دولت پلوه ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو توغندۍ ویشتلې چې 15 سرتیري په نتیجه کې وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په کادا سیمه کې پر شوونځي د توغندۍ د لګیدو پر وخت 3 ماشومان هم د پیښې ځای ته نږدې وژل سوي دي. پوځي سرچینو ویلي دغه شوونځی پخوا د حوثي یاغیانو لخوا کارول کېدی، خو تېرې اونۍ د کادا سیمې تر نیول کېدو وروسته د یمن د حکومت ځینې پلوي ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو. په یمن کې شخړې هغه وخت پیل سوې چې په 2014 کال کې حوثي یاغیانو چې ایرانی ملاتړ کوي صنعا ښار ونیوه، او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلوي پوځي مبارزه پیل کړه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله په یمن کې روانې جګړې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري بحران راوستلی دی. په دغه هیواد کې په میلیونونو وګړي د خوړو او روغتیایي خدماتو له کموالي کړیږي. د یمن په جګړه کې تر اوسه د پوځیانو او ملکیانو په ګډون 1.5 لک زیات کسان وژل سوي دي.
پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ له نویو هیلو سره په درشل کې ده. افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برطانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د ډیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د ډیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم د هڅو افغانستان سولې ته ونه رسوو، خو لږ تر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړۍ